لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت وایي د 2016 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفات شمیر لس تنو ته ورسید. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځایه کړې. او د ترکیې حکومت وایي د دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یا داعش له لورې یوه هڅول سوې ځانوژونکې کړې ده. د خبرونو تفصیل: په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفات شمیر لس تنو ته ورسید. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په هغه حمله کې چې پرون سهار وختي د ناټو هوایي ځواکونو د برکې برک ولسوالۍ په چلتندره کې د ملي اردو پر پوسټو وکړه، لس تنه سرتیري وژل سوي دي. مخکې د دې برید تلفات 8 تنه شول سوي وو. په دې برید کې 4 تنه نور ژوبل سوي دي. امریکایي چارواکو د لوګر د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړه او ویلې دي چې له خپلو افغان دوستانو سره د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې پیښه کې خواشینی ښکاره کړې او له اطلافي ځواکونو غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي. دا د تیر کال دسمبر میاشت را په دې خوا په لوګر ولایت کې دوهم حمله ده. په مخکنی حمله کې 15 ملکیان وژل سیو او 16 نور ژوبل سیو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځای کړې او په زرګونو کورونه ویجاړ کړې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د دغه سیل له کبله چې د تیر اونۍ د دوشنبه له ورځې پیل سوی دی، د امو دریا په غاړه په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه هم اوبه لاندې کړې ده.
د شهدا پولیسوالی کې درې کلی یو مخ ویجاړ سوی دی. په جغنان، زیباک او شهدا پولیسوالی کې زیاتې سیمې زیانمنې سوی دي.
په وروستي ورځو کې د ورښتون لکبله په کندوز او ننګرهار کې هم سیلونه جاري سول. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې سیل لسګونه کورونه نړولي او لارې بندې کړې دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا 80 کورنیو او د هغوی سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوه. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا سرمفتیش په راپور کې ویلي د امریکا پوځي چارواکي کسه هم پر دې احتمال پوهېدل چې د نږدې 15 میلیون ډالرو په ارزښت له جوړ شوو ګودامونو څخه به اطلافي ځواکونه کار وانخلي، خو بیا یې هم د دې ګودامونو د جوړولو مخه ونه نیول سوه. سیګاریا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتیش دفتر پرون وویل دا ودانۍ چې د 14 میلیونه او 1 لک ډالرو په لګښت د کندهار په هوایي ډګر کې جوړې سوي، څلور لوی ګودامونه، اداري خونی او نامعلوم شمیر نور سات لري. دا په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ځای کېدو په اړه د سیګار د راپورونو د لړۍ ورستۍ مورې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلاوري نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې نن له هانګ کانګ سره مخامخ کیږي. د افغانستان ملي لوبډلې تر اوسه هالند، متحده عرب امارات او اسکاټلند ته ماتې ورکړې. لکینیا او کاناډا سره د باران د اورېدو له کبله مسابقه مساوي کړې خو پر امان بیللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره ډیره مهمه بلله. د ایرلند او اسکاټلند ټیمونه چې د خپلو ګروپونو په سر کې دي د 2014 کال نړیوال جام ته وتلې دي. د کرکټ په نړیوال شل اورز جام کې شپږ هیوادونه ګډون کوي چې شپږ د روان مسابقو د برخوالو ټیمونو لمنځه غوره کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 55 پوله، یو یورو شپېته افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پوند درونه بیا افغاني، یو سوډریال 15 افغاني نیوي پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغاني. بیا هم شرغلاست. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون د اسلامي دولت ډلې د هغې حملې له سیمې څخه لیدنه وکړه چې شاوخوا 140 کسان ووژل. د دیاله ولایت په خان بن اسد مارکیټ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د جمعې ورځې شاکبم حمله په داسې حال کې وسوه چې خلکو د روژې د وروستۍ ورځې روژه ماتي ته تیاری نیوله. دا چاودنه چې 130 نور کسان یې ټپیان کړل دومره زوروره وه چې ودانۍ یې ویجاړې کړې. خان بن اسد د بغداد په شمال کې پرته هغه سیمه ده چې د عراق شیعه ملیشو نږدې شپږ میاشتې مخکې له اسلامي دولت ډلې څخه ونیوله. د عراق د پوځي او جګپوړي پوځي مقام ویلي چې پرون د دې بمي حملې په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي دي. د ترکیه حکومت وایي دغه هیواد پرونۍ حمله احتمالا د اسلامي دولت یا داعش له لورې یوه هڅول سوې ځانوژونکې کړې ده. په دې حمله کې چې د سوریه پولې ته نږدې په سورچ ښار کې وسوه لږ تر لږه 10 تنه ووژل. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت وویل نږدې 100 تنه نور ژوبل سوي او په روغتونونو کې درملنه روانه ده. د حملې هدف په سورچ ښار کې د کردانو د یوې سیاسي ډلې کلتوري مرکز و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له لاسلیک سره سره د اسرائیلو په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. کارټر پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال وویل چې امریکا د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د فعالیتونو په ګډون اسرائیلو ته د پیښو ګواښونو د کچې په اړه اندېښنه لري.
There's no disagreement about the threats Israel sees every day.
په هو غوښنه کې چې اسرائیل هر ورځ ورسره مخامخ دی د بیسوباتی لپاره د ایران له هڅو نیولې د حزب الله حماس او داعش تر ملاتړ پورې هیڅ شک نشته. ځکه زه راغلی یم څو له دفاع وزیر موشی یالون سره د هغو ستونزو په اړه ګډ کار وکړم چې زموږ د دواړو هیوادونو او په مجموع کې په سیمه کې زموږ ستراتیژي ورسره مخامخ دی. ولکه حزب الله څخه باندې 100 زره توغندي لري چې د اسرائیلو ملکی تاسیسات په نشه کولای شي. کارټر ویل تا باندې حزب الله ملاتړ ایران کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د لویدیز لخوا پر ایران لګول شوی بندیزونه شای شپږ میاشتې وروسته فسخ شي. جان کیری له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویل مخکې له دې چې بندیزونه فسخ شي یو لړ ځانګړي اقدامات شته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره باید ترسره کړي. د بندیزونو له فسخ کېدو مخکې ځینې کارونه باید له ایران څخه بهر هم وسي. په تېره د امریکا په کانګرس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق تصویب چې شپېته ورځې وخت ورکړل شوی. کیری ویل د بندیزونو له فسخ کېدو مخکې پړاوونو ته به اشاره په ترس کې ویل شای سپتمبر میاشت چې د دې موافقې د عملي کېدو برخلیک پکې روښانه کیږي مهمه میاشت وي. او امریکایي چارواکي د هغه امام د امریکایي تابعیت د سلبولو هڅه کوي چې د دوی په وینا په پاکستان او افغانستان کې له افراطي ډلو سره د خپلو پخوانیو اړیکو د پټولو هڅه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت وایي د محمد شیخ عبدالرحمن قاری پر ضد چې په اوریګن کې امامو د فدرال محکمې په دعوه کې تور لګول سوی چې نوموړي به وسلوال استخدامول چنده به ټولول او پاتیه ملسیزه کې د پخواني شوروي پر ضد د جهاد پر مهال د حکومت ضد وسلوال مخالفینو ته روزنه ورکوله. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن قاری پر 1989 میلادي کال کې د امریکا تابعیت ته د غوښتنلیک د سفارلو پر مهال د حقایق پټ کړي وو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت چارواکي وایي د 2014 کال تر پای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تېره اونۍ جوړ شو سبا په کار پیل کوي. د دې کمیسیون د صلاحیتونو حدود به څومره وي؟
اصلاحات د تقنیني اسنادو نه شروع تر د زیرو تعویض هم پورې زه فکر کوم چې یو نیاز ده.
نور موضوعات هم لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پښتو اکاډمیک شخصیت نامتو لیکوال او شاعر راجولی شاه خټک پرون په حق ورسید. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو موافقه تصویب کړي. په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې به د هغې میرمنې خبرې واورئ چې د کابل په مکررایان سیمه کې د نانوایۍ کاروبار پیل کړی.
پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څخ پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې. بیا مې دا بېرته صحیح جوړه کړه، نن بیا هم پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمۍ کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي د 2016 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل خبریالانو ته ویلي وو چې که د داعش ګواښ زیات شو ښایي امریکا د ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند ډګروال براین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. ده وویل سره له دې چې دا سخت دریځه ډله د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پېښولی خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی یې په ځیر سره څاري. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت مشرانو په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ د ژورې اندېښنې وړ وباله. ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غني او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی یې له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اووښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي.
We also see some examples of Taliban fighting.
په ورستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویویل ممکن دا مسئله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د 2016 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2016 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مني کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځه ډله وځپي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند ویل د 2016 کال په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې حکومت باید د کابل بانک د دوسیې د څیړنو په اړه وروستۍ نتیجې او د دې بانک د پوروړو د برخلیک په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي. د دې ادارې چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې قضیې د دوسیو په څیړنه کې ځنډ د عدالت پلي کېدل ستونزمن کوي. په دې اړه نور تفصیل د قسیم سولمال په راپور کې واورئ.
له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید غلام حسین فخری وایي چې حکومت باید ژر تر ژره د کابل بانک له پوروړو څخه د غلا شوو پیسو د راټولولو او د دغه بانک د برخلیک روښانه کولو ته اقدام وکړي. ښاغلی فخری د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د هغو کسانو برخلیک باید معلوم سي چې د کابل بانک پیسې یې اخیستي دي او د زیان جبران او د دغه بانک د دوسیې وروستۍ نتیجه هم باید ژر تر ژره معلومه شي تر څو زموږ وطنوال د عدالت د ټینګېدو او جرمونو ته په رسیدګۍ راضي شي. زما په نظر هره قضیه چې هر څومره اوږدېږي په همغه اندازه پکې د عدالت پلي کول ستونزمن کېږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ دوه اونۍ مخکې د کابل بانک 1550 پوروړې ممنول خروج اعلان کړل او وی ویل چې د ټولو ولایتونو شاروالۍ ته امر کړی چې د دغه کسانو شتمنۍ کنګل کړي. شکرالله شکران، احمد جاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نصر احمد او 151 نور هغه کسان دي چې د لوی څارنوالۍ په خبرو د خپلو پورونو ورکولو ته نه دي حاضر سوي او ټاکل سوي ده د ولسمشر د فرمان له مخې د هغوی شتمنۍ خرڅ سي. وم غوښتل د کابل بانک د دوسیې اړوند وروستۍ پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی او له خبرو کولو یې ډډه وکړه. له دې مخکې حکومت ویلي و چې د کابل بانک د پیسو له اختلاس کوونکو سره به چې په هر مقام او سطح کې وي قانوني چلند وکړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د وروستیو درو میاشتو راپور ښیي چې تر اوسه د کابل بانک اړوند د اختلاس سوو شاوخوا 900 میلیونه ډالر څخه 238 میلیونه یې حکومت ترلاسه کړي او د پوروړو له ډلې 150 کسانو خپل پورونه ورکړي دي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون غړي د کابل بانک قضیه په هیواد کې د مالي فساد تر ټولو ستره قضیه ګڼي او وایي چې حکومت باید د اختلاس سوو پیسو په بیرته لاسته راوړلو سره د افغانستان د بانکدارۍ په نظام د خلکو اعتماد راجلب کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي حکومت باید د کابل بانک د دوسیې د څیړنو په اړه وروستۍ نتیجې او د دې بانک د پوروړو د برخلیک په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي او دا مسله تعقیب کړي. د کابل بانک د فساد د قضیې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ د پورونو او پوروړو په اړه که کوم ځانګړی نظر لرئ نو د افغان بی سیم په 818 شمیره یې اس ام اس کړئ. ستاسو پیغام موږ ته رارسیږي او موږ ستاسو نظر له خلکو سره په همدې خپرونه کې شریکوو. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. ټاکل شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تېره اونۍ جوړ او اعلان شو سبا چهارشنبه په کار پیل وکړي. د دې کمیسیون دندې او صلاحیتونه څه دي؟ آیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او شکایتونو د کمیسیون غړي لری کولای شي؟ دا پوښتنه اسمت ساروان د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي جوړ شوي کمیسیون لمرستیال صدیق الله توحیدی سره د مرکې په پیل کې کړې دي.
دا کمیسیون خو خپل تصامیم حکومت ته وړاندې کوي. که دغه تصمیم ونیول شو چې د دغه موجوده کمیسیون اعضا و بدل سي، زه فکر کوم چې د حکومت مکلفیت ده چې دوی برطرف وکړي. بیا دغه کمیسیون دغه مسله دغه ولندیز تصمیم ونه کړي، دغه ویره شته ده چې ممکنه ده که دغه ولسي جرګې تولټاکنې ترسره شي بیا خلک اعتماد په دغه موجوده کمیسیون ونه کړي. په دې خاطر اصلاحات د تقنینی اسناد شروع تر د څیرو تعویز هم پورې زه فکر کوم چې یو نیاز ده، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون رسما افتتاح شوی نه ده او دغه مباحث همدغسې پاتې ده. د دغه کمیسیون ډیری اعضاو او د ملل متحد او نورو د نړیو د هیوادونو چې د افغانستان سره کومک کوي نظر داره چې دغه کوشش وشي چې خلکو اعتماد د دې کمیسیون باندې یو ځل بیا راشي او خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ویل چې د کمیسیونونو د غړیو بدلون ته اړتیا ده، لیکن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د قوانینو په اساس شپږکلنه موده نه یې پوره شوې، څوک دوی نشي بدلولی مګر دا ده چې کوم چا جرم کړی وي.
دغه مشکل د حل لپاره یوازینۍ لار دا ده چې هغه مواد د قانون یعنې د مستقل سلطاکنه کمیسیون تشکیل صلاحیت او وظایف قانون چې دي دغه مواد تعدیل شي. کله چې دا تعدیل شو د کمشنرانو د کار مده هم پای ته رسیږي.
بیا خلاصه مده چې ولسی جرګه تصمیم ونیسي.
ولسی جرګه خو په آخرنی کال ده او دغه ولسی جرګې مده پوره شوې ده، په دې خاطر چې ټاکلې شوې نه دي دوی خپل کار ته دوام ورکوي. مسله اساسي دا ده کله چې ولسی جرګه دي ده رخصتي او ته هغه وخت چې د دوبي رخصتي راغلي دوی چې په رخصتي لال حکومت کولی شي چې دغه تعدیلات د تصمیمي فرمان په توګه تبشیر وکړي او دغه تطبیق وسي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال مشر صدیق الله توحیدی وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د کابل چاپ ورسپاڼو د مخکتنی اوریدو ترابولم اسد الله لودین نننې ورسپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې عمدتاً په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننې ورسپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په لوګر ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو مرګ ژوبلې او د داعش د ګواښ په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي بهرنیو ملګرو کورکورانه عمل مه کوئ. په سرمقاله کې راغلي تر اوسه امریکا له پخوانیو حملو څخه عبرت نه دی اخیستی او یو ځل بیا یې په لوګر کې په هوایي عملیاتو کې د ملي اردو پوستې په نښه کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي دا ډول عملیات د دوی په روحیه ناوړه اغیزه کوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه باید په راتلونکي کې د داسې ړندو عملیاتو مخه ونیسي څو عام افغانان او امنیتي ځواکونه پر دوی باور پیدا کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د ملي اردو پر پوستو باندې حمله په جدي توګه څیړو. په مطلب کې د دفاع وزارت ته حواله ویل شوي چې سیمې ته یو لوړ پوړی پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. په مطلب کې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوي چې دا حمله د یوې تېروتنې په اساس شوې چې لس سرتیري یې وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د داعش پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا دا بیا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له لوی درستیز مارټین ډیمسي سره په کتنه کې د داعش په وړاندې د افغانستان سیمې او د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي هغه سازمانونه باید په نښه او له منځه یوړل شي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ملاتړ کوي او دوی ته پلانونه جوړوي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي که د 2014 کال په پای کې ټول بهرني سرتیر له افغانستان ووزي ممکن د داعش ډلې په څیر وسلوال مخالفین حکومت را وپرځوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش د حضور له امله به امریکایي ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان وځنډوي. په مطلب کې راغلي چې دا مهال ولسمشر اشرف غنی هم په دې کار کوي چې د واشنگتن ملاتړ راجلب کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تشدد کچه کمه شوې. له دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم د یوه نړیوال بنسټ لخوا په خپرو شویو ارقامو کې ویل شوي وو چې په سلو کې نوي افغان مېرمنې له یوه نه یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل قسیم سولمل په خپل راپور کې اوروي.
د عامه پوهاوي لوړوالی او د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو لخوا د تاوتریخوالي په وړاندې د کمپاینونو عملي کول له هغو عواملو څخه بلل کېږي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیلې پیښې ثبتېږي او ورته رسیدګي کېږي. د دغه وزارت د حقوقو د څانګې مسؤلې عزیزې عدالت خان د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې د پخوا په نسبت اوس د تاوتریخوالي ارقام کم سوي دي.
اصلا د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې ده. د قضیې ثبتېږي او ارقامې وړاندې کېږي. مخکې ارقام نه ویل کېدل. خلکو د خپلو حقونو په اړه معلومات نه درلودل. موږ امیدواره او خوشبینه یو چې د تاوتریخوالي د قضایاو ګراف د پخوا په نسبت کم شوی دی.
د میرمن عدالت خان په خبره تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت شوې او د سږ کال په لومړنۍ روبه کې څه باندې 800 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم یوې مؤسسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه 90% لوړه شولې وه او افغانستان په نړۍ کې د ښځو د ژوند کولو لپاره د لسو بدو هیوادونو څخه یو بلل کېده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو دفتر هم دا تاییدوي چې د تیر په مقایسه اوس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم سوی دی. د دغه دفتر وایند حسیب الله حبیبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي شدیدې پیښې تر هغو ډېرې کمې دي چې د ګلوبل رایټس لخوا ورته اشاره سوې ده.
آنچه که در راپور گلوبال رایتس نشر شده
دیوی هغه څه چې د ګلوبل رایتس په راپور کې یاد شوی و شاید ټولو ډولونو تاوتریخوالی پکې شامل وي ممکن ځینې سطحي موارد هم یاد کړي وي هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له سختو پیښو سره مخامخ شوي شمېر یې له دې په مراتبو کم دی شغلی حبیبی ټینګار کوي چې حکومت باید د عامه پوهاوي دوام ته هڅې وکړي او پرې نه ږدي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي خو د ښځو د چارو فعالان وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي راکمېدل د تاوتریخوالي پر عاملینو د قانون په عملي کېدو پورې مربوط دي چې د ملي وحدت حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري اوس هم یو راپور د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی رئیس ډاکټر راج ولی شاه خټک پرون ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له کبله په پېښور کې په حق ورسېد ډاکټر خټک د په 1925 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوښار په ډاک اسماعیل خیل کلي کې زیږېدلی و او د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې په پښتو او نورو ژبو کتابونه لیکلي دي د موضوع تفصیل ذبیح الله شفق اوروي
د پښتو ژبې د معاصر ادب وتلی لیکوال شاعر کره کتونکی څېړونکی او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک د دوشنبې په ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسېد راجولی شاه خټک پر 1925 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرډ د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلي کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې بیا یې خپلې منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ نوموړي همداراز له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلیف ایالت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې د پښتو ژبې ځینې لیکوالو شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
اوسنی روان بهیر کې زه د راجول شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کوم زه ډېر لوی زیان ګڼم هغه په دې چې په دې وخت کې په پښتو ادبیاتو کې چې کوم څه ډېر کم وینم چې نشته هغه د څېړنې خلک دي راجول شاه ټول عمر څېړنه کړې خو دا دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم اړخیزې وې او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول د دې تر څنګ هغه د نوي نقد معاصر نقد په برخه کې ډېر لوی کار کړی و په دې باندې پوهېدو هغه اخلاقي نقد نه کولو چې دا شی باید داسې ولیکل شي هغه سې ولیکل شي بلکې هغه پوهېدو په دې باندې د معاصر نقد په نظریاتو باندې او په رجحاناتو باندې خبر سړی و
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګه وکړ چې بیا وروسته یې پر 1925 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه در وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کومه پوهنتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته اوس داسې دی چې موږ سره دا رنګ خلک ډېر زیات کم دي وګورې په دې پوهنتونونو او اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهېږي نو په داسې وخت کې د راجولی شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی
هر وخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمیرې دار لسته رسیږي او همداراز لسګونه څېړنیزې مقالې په پاکستان کې نه په پښتو او اردو او همداراز له دې هېواد ته بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو تر څنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اطراف د دې هېواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړی و
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
ګل احمد امیرزی له کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي د کابل بانک دوسیه د خاغلی ولسمشر لا توان څخه لوړه خبره ده. وسلام محمد عارف وفا له هلمند څخه لیکي، باید د کابل بانک څخه غلا شوی پیسې بیرته څومره زر چې کېدای شي ترلاسه شي، ځکه دا ټولې د مظلومانو افغانانو پیسې دي. شفیع الله لیلیزی د کندهار څخه لیکي، په اولو شپو ورځو کې داسې معلومېده چې حکومت به د فساد ریشې وکاږي، خو اوس معلومیږي چې هغه هسې نمایشي خبرې وي. او عبدالمجید له خوست څخه لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید له ټولو هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې پیسې یې له هېواده ایستلې دي. قدر منوریدونکو، دای د سهار لس بجه او دیرش دقیقی دی، پا مکلی دی مهم خبرونو لنجیستا چه سید کمال شا عارفی ورنده کوی.
پا لوگر ولد که دی نتو دی پرانوی هوای حمله دی تلفات شمیر لستون تا ورسید. دی بدخشان ولدی چارواکی وای چه سیل پا دغ ولد که دو لسا و کورنوی بزای کردی او پزرگونو کورنوی ویجار کردی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د شل اوریزو نړیوال جام د غورای په سیالیو کې نن له هانګکانګ سره مخامخ کیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی پرون د اسلامي دولت ډلې د هغې حملې له سیمې څخه لیدنه وکړه چې شاوخوا 140 کسان یې ووژل. د ترکیې حکومت وایي د دغه هیواد پرونۍ حمله احتمالا د اسلامي دولت یادایش له لورې یوه هڅول سوې ځان وژونکې کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د لویدیز لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونه شای شپږ میاشتې وروسته فسخه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس غا کړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ موافقه تصویب کړه. د امریکا جمهوري غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اتمي موافقې تصویبېدو وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا موافقه د ایران له لوري د اتمي وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقې تصویب لار هواروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه کې له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم همدارسوی د اتمی انرژي د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اتمی ژمنو د څارنې او څیړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهور غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په یوه اقدام کې پرون د هغه لیک هرکلی وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاسلیک کړی دی. دغه متخصصانو له ایران سره اتمی موافقه له امنیتي نظره تایید کړې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د پریکړه لیک تصویب ایران د بندیزونو لرې کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اتمی پروګرام محدودوي. د پریکړه لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیکونکی هیواد لکه امریکا، چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، امنیت شورا په دیرشو ورځو کې بیا رایه اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د روژې فلسفه دا ده چې مور د وږي لزړه خبر شي او د اختر منزل داسې چې شتمن له غریب سره خپل خوښي وویشي. اختر مو مبارک شملګرو. په دی روژه او اختر کې مو چاته خیر ورسید او کنه؟
ما یو پلان نیول د غربان لپاره ان شاء الله تعالی چې په اختر کې سره زړه
ډوډۍ مرتبه ډیر زیات دواګانې
هغه څوک چې خپل مال په بل چا باندې مصرفي بیا خصوصا
د ورورولۍ او د وطن دوستۍ احساس د چې د شخصیت ورکی.
دوستانو د دې موضوع تر څنګ په نننۍ خبرونه کې د نامزاد هلک کورنۍ لخوا د انجلۍ کورنۍ ته د عیدۍ یا د اخترې د وړلو دود په اړه هم غږیږو.
کالی را تر وړه، سره زر را تر وړه،
یاله کورنۍ باندې ډېر زبردست
ځوانان چې دي تر اوسه پورې پې واده نه پاتې
شوي، د دې دود له منځه وړل پکار دي.
یوې بلې تاندې څانګې سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. خیلا سونه خوبا پزړه رو خلک سره کوي، پزړه بیمار یا بیوسه خلک د یوې ګولې ډوډۍ په غم کې وي. دوستانو د دینی عالمانو پر وینا د روژې د فرضیت یو مقصد دا هم دی چې مور د وږي له نسه خبر شي او د خیر لاس ور وغځوي او په اختر کې خپله خوښي ورسره نیمه کړي. راځئ څو ځوانانو ته غوږ شو چې په روژه کې چا ته څه خیر ورسید او اختر ته په څه نیت وو.
محمد عالم خبرې کوم د بغلان ولایت یم. ما یو پلان نیولی د غریبانو لپاره انشاءالله تعالی چې په اختر کې سره زر ډېر کومک وکړم، اوس مطابق باندې دا چې هغې په خوراکي توکي اخلي، کالي مالی اخلي، زه ورکوم.
نوم سلام د کاپیسا ولایت د تګابل ولسوالۍ سیدن کې ما فقیر ولز ډیر د افغانستان کې خیر خو کېنه مستحق یا حقدار دي. کالی غو متروسه نه دی اخیستې، خو نغد روپۍ خوړم ډیر اخیستې دي. یو بیوزله خدای او یو ډوډۍ اته وایي، ډوډۍ مرته واخیسته خو ډیر زیات دواګانې وکړي. ما باندې دا دوه ډیر خو لګیږي، نورم تشویق کوم پاینده کې بدین نورم کوم کو.
نوم مې محمد اسماعیل مرخیل دی، میدان وردګ ولایت. تر اوسه پورې خو مې نه دی کړو، بل اختر ته ان شاء الله نیت ده چې ډیر دوستانو سره ځم لوسی کې توڅه احتیاج غو سره کومک کوم ان شاء الله.
ملګرو دا موضوع می پر خپل او د تانې څنګ پر فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریکه کړه. دوی سره تلې کلی نظرونه وګمه رشیدی او مسوده نیازیل ولی
بل تاګه ویلي کې پروژه کې د اختر لپاره په سودا پسې لاړم. زموږ د کور تر څنګ د یوې فقیرې کورنۍ یو ماشوم راته وویل چې کاش زما لاله هم ژوندی وای چې نن یې د تاغوندې موږ ته هم د اختر سودا راوړې وای. وایي سترګې مې راډکې شوې، د سودا پنډ مې د دوی کور ته یووړ او کور کې مې بهانه وکړه چې سودا مې هېره شوه، سبا به یې راوړم.
جانان خدرخیل لیکي چې یوه شپه مې له تراوو وروسته ځان ته د خپلې خوښې خواړه پاخه کړل. زما کوټې ته مخامخ جومات نه یو کس راغی، وی ویل موږ دوه مسافر یو او په هغه مات کې موش پدا مخام په عبور جماعت کړي کڅ خوړل لري. وای زما زړه درد وکړ، ډک دیک تیار خوړ می دوی ته وسپارل او ما هغه شپه پېښلمې په تریخ چای او ډوډۍ وکړ، خو سبانه ورځ می تر نور ورځو ډیره خطیره شوه.
حمید ګل شیرزی لیکلی هغه بل ورځ لرو جماعت مخ کې د باندې ووتم او تر خپل واسه می د سړک په غاړه ناستو فقیرانو سره مرسته وکړه. د دوی په خوشاله کې می د سخن او خوګلخت هیڅ کړ چې په خو می کله هم نو هیڅ کړی.
تحسین الله همدرد له خو ستلی کې زما پلار تل غریبانو سره مرسته کوي. یو ځلې موږ ته د اختر لپاره یوه جوړه کالي وکړل، خو یو بل مستحق ځوان ته دوه جوړه کالي وکړل. همداسې وخت نا وخت د روژه ماتې لپاره خلکو ته غوښه اخیستې چې دغه د خیر کارونه یې موږ هم نورو سره مرسته کولو ته هڅوي.
عرفان اسمت لیکي چې د الینګار سیند په غاړه هر مازدیګر ګڼ ځوانان سره راټولیږي. د دوی ترمنځ مو یوه ورځ یو ځوان ته ورپام شو چې هر ماښام به یې له دې سیند یخې اوبه کور ته وړي، ځکه چې د یخ اخیستل لوسینه درلود. موږ ملګری سره راټول شو او پیسې مو ورته راټول کړې چې پاتې روژې یخ وخلی او روژه په سړو اوبو ماته کړي.
متل دی چې انسان تر خپل وسه پړ دی. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرشید عثماني وایي چې که کوم ځوان له چا سره د مرسته کولو وس نه لري، نو دومره خو کولی شي چې د خپلې سیمې تجاران او شتمن خلک نورو سره مرستو ته وهڅوي. د ده په قول،
تیر کال په رمضان کې یو کس و چې د حاجي عبدالمجید په نامه باندې و. دوی د روژې له اولې نیټې څخه د روزې تر دیرسم تاریخ پورې د موږ ولسوالۍ ته تقریبا روزانه به 400 کیلو غوښه دراوړه چې بیا خلکو ته به یې روژه مات برابراوه. ځوانانو ته دا کار د چېرته د امکانات دوی سره نه وي چې چا سره نغدې یا مالي مرسته وکړي. دوی کولی سي ملي سوداګر، تجاران، بعضې نور خلک دې ته تشویق کړي، د غریبو خلکو یو لیست دوی ته وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې منطقه کې دا غریب خلک دي، له دوی سره عادي مرستې لپاره باید ملي سوداګر او تجارت تشویق سي.
دوستانو پیغله ارزو د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي محصله ده. دا وایي چې نور ته په خیر رسولو کې که یو خوا اجر ده، نو بل خوا په ټولنه کې د خیر رسون کې ځوان شخصیت هم ورسره لوړیږي.
ما په نظر سلف فساد د شخصیت مثبت غیزه کې ځکه په داستوګه باندې هغه ټولنه کې ځان ته یو موقف پیدا کوي. خلک ورته د احترام په سترګه باندې ګوري، د یو ښه انسان په سترګه باندې کتل کېږي، ورته د ورورولۍ او د وطن دوستۍ احساس ده چې د ته شخصیت ورکوي.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان هنریزی بنتی لوی مذهب انسانیت دی محبت لوی سجده ده.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د دینی علوم استاد سید الرحمن احساس هم وایي چې د اجباري صدقو لکه زکات، کفاره او د نظر ترڅنګ که یو څوک د خپل نیک نیت په اساس نور اضافي مالی مرسته له حاجتمندو سره کوي او د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او درناوی کوي.
د زکات او د کم اجباري مالی عبادتونه چې دي، دا یوازې دې لپاره نه دي چې د خلکو مشکل پرې حل شي. دې ترڅنګ یو بله فلسفه دا پرته ده چې د نورو خلکو له زړونو نه عقدي ووځي، خلکو ترمنځ مینه او محبت او الفت پیدا سي. نو دغه یو ځوان چې خپل پیسې په بل ملګري، په خپل امزولي، په خپل دوست او په بل وطنوال باندې مصرفي، دغه عاطفه او محبت او توجه جلب چې دا په اسلام کې مطلوب ده، ټولنه کې هغه ځان ته مرتبه لري، ځان ته جای لري، ځکه مال هر چا ته ډېر نږدې او محبوب شی ده. هغه چې څوک له چانه قرباني، نو نور خلک تمن په دې باور باندې کېږي چې دا سړی د سر قرباني او د وینې قرباني تم د ټولنې د رفاه او د خوشبختۍ لپاره آماده ده.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاند سنگ خبرونه اورئ.
رونغله کم اختر تستر تا خما خروشا بل په خندروشا
ستر اختر لالری دی په خیر دی راشي. دوستانو، د دغه سندرغاړي په څیر د یو شمیر تازه کوش د شویون جونو کورنۍ هم د هلک له کورنۍ خامخه ایدی یا اختری غواړي. د میدان وردګو سیدونکو شمس الرحمن خو بیا د اختر په شمول ځینې نور ښې ورځې او مناسبتونه هم یادوي چې د نجلۍ کورنۍ خپل برخه خامخا پکې غواړي.
دا خاص د نجلۍ د کورنۍ وي، ځکه سویا باندې میوې یا دغه جوړې یا شاید څومره په ځکه سویا یا بیروبار وي، هغوی پرې خوشحالېږي. لکه اختر کې راځي، د موږ په ساحو کې د درمندونو په وخت کې دا ورځې غنم ربدل کېږي. په دې وختونو کې ځینې میوې او جامې خلک یو بل ته سره وړي، نوروزي په شکل باندې یو بل ته سره وړي. خاص د اختر خو بیا حتمي ځینې داسې خلک موږ لرو چې هغه شتمن دي، په دې مراسمو باندې هېڅ مشکل نه پرازي، خو لیکن موږ په ټولنه کې داسې غریب او غربه خلک لرو چې هغه د دې وس نه لري د همدغو مراسمو په خاطر باندې چې خپل ځوان زوی ته کوزده وکړي، د دې دود له منځه وړل پکار دي، خو نه وخت دی نه چا ته ورکړي.
سمو د مخکې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو همزولو، چې د مجردو او په ځانګړي ډول د بې وسه ځوانانو د خوښۍ باعث شو، خو دا قانون لا توشي شوی نه دی. په اخترونو کې د نجلۍ کورنۍ ته د عیدي یا د اخترۍ وړلو دود او رسم په اړه ځوانان څه وایي؟
زما نوم ګلبهار پکتین ده او د پکتیا ولایت. که هغه خلک چې بې وزله دي او د عیدي پیسې هم نه لري، یا له کورنۍ باندې ډېر زبر ده او زور ده، د نامزادې د کورنۍ لخوا یو جبر په یغو خلکو باندې ښودل کېږي چې تاسې به دومره شی راوړئ. دا رواج باید ورک شي، څه ضرورت ده؟
نیلوفر یم د پوهنتون کابل زده کوونکی. باید چې خلک دا مصرفونه ورو ورو د بین یوسي، په دې خاطر چې ډېر ځوانان چې دي تر اوسه پورې بې واده نه پاتې شوي دي. د دغې عمده علت دا دی چې دوی پیسې نه لري چې واده وکړه، او دا ډېر مصرفونه دي.
نصر احمد شهاب یم، د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ یم. خپله مې کوژده کړې او زمونږ په ځای کې شکر ده دا رواج هم دومره نشته. خانوکه په خپله خوښه مڅوار وړو، هغه به نو زمونږ ځواني وي. خو شته دي داسې خلک پېژنم، ملګري مې دي چې شل زره پنځه ویشت زره داسې دوی قرض کوي. هغه یو د اختر په ورځ چې دی سر کړه ځي د غونه مصرف کوي.
زما نوم اوسی دی، د ورور کوژده مو چې کړې دی، هغه هماغسې مصرف غړي. یعنی عیدي کې باید طلا بنګړي همدغه قیمتي لباس او دا نوره میوه وچه او لنده دغه میوه باید تاسو ورسره وړئ. نو زیاتره خلک د دې په خاطر چې پیسې پیدا کړي، د هغه د خاطر نور ځای ته ځي، لکه ایران دو ځای ته ځي، مجبور دی چې دغه کارونه وکړو.
خفا خلق دی خدای خوشحاله کړي. دغه تازه کوژده شوې پیغله لیلا ځکه خوشحاله ده چې په وخت عیدي ورول شوې ده. لیلا وایي چې د هلک کورنۍ اقتصاد ته په کتو باید له هغه د عیدۍ غوښتنه وشي.
ما ډیر زیات خوشاله احساس وکړه چې زما سره د خسر کورنۍ می دومره مینه لري چې په وخت سره یې مونږ ته نصیر وړله. زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري، د هغې اقتصاد ته وګوري، بعد هغې نه هغې نه خپل خواهش وکړي، کالي راته راوړه، سره زر راته راوړه، جلبي، ماهي، کیک، کلچې، وچه میوه.
خو د کابل پوهنتون یوه محصله مینا نظری بیا وایي چې عیدي یا نوروزی باید د تحفې په ډول وي او تحفه خلک په خپله رضا یو چاته ورکوي، نه په قصدن غوښتلو او شلګۍ.
دا داسې څه دي چې یعنې یوه ډالۍ ته د هلک د کورنۍ راوځي، نجلۍ کورنۍ ته یې راوړي او د یو خوشحالۍ فضا رامنځته کول دي اصلا. خو که چیرې هلک وس ونه لري، د دې توان ونه لري، نو دا ضرور نه ده چې نجلۍ کورنۍ هغه اړ باسي. قصدن غوښتل هیڅ لازم نه دي.
په اسلام کې یو چاته د تحفې یا د یو څه هدیه ورکول جواز لري، خو چې په خپله خوښوي. دا خبره دوستانو د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د دینی علومو استاد سید الرحمن احساس کوي او زیاتوي:
موږ تاسو کزان ته د یو خو مسلمان پر سترګه ګورو، نو باید د پیغمبر طریقه په ودونو کې هم عملي کړو، په نکاحونو کې هم عملي کړو. هیڅ نو ثبوت نشته چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نامزادۍ له مرحلې نه د واده تر مرحلې پورې، که اختر راغلی ده او که روزه راغلی ده، یا داسې میاشتې ورځې چې موږ ورته په احترام باندې قایل اغلی، هغوی د خپل نامزد او یا د خپل منکوهی لپاره تحفی ورلیږلی وي. مینان پر شریعت کې د دغه شی تحفو ورکولو هیڅ نو ثبوت نشته ده. که د هدیه او د تحفې پر نامه څوک چاته څه شی ورکوي جواز لري، که دا د دې واده او د دې نکاح او د دغو شرعي مسایلو یو جز بولي، دا به بدعت ده، ناروا ده، حرام ده، همې ورکوونکی ګناګاریږي، همې اخیستونکی ګناګاریږي. د نجلۍ له کورنۍ له خوانه که داسې غوښتنې کېږي، دا هم ناروا غوښتنې دي، دا جبري غوښتنې دي. د نجلۍ کورنۍ باید داسې ناروا غوښتنې کله هم لالک نه ونه کړي.
د واده د لوړو لګښتونو د مخنیوي قانون به کله توشي او تطبیق شي؟ دوستانو، دا لا هم همداسې پوښتنه پاتې ده. خو که په خپله ځوانان او خصوصا د نجلۍ کورنۍ د واده اړوند ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، نو د غوربند اوسیدونکي فضل مالک ظریف په څیر ګڼ ځوانان به خوشحاله او آرامه وي. دی له خپلې خسرګنې ولې راضي دی؟ وا به ورو
کوژده مې کړی 15 میاشتې کېږي. هر څوک په خپله په نامزادي دورې کې دا شی نه کوي. خو زما خسر ما ته دایم ویلی چې عیدي مې راوړه، چې عیدي آرامه ده، او ما خپله عیدي وړي نه ده ترس چې وړده مې راباندې په کار کې ده. سره خوږ نه وخت خوشحاله یم، او باید ټول خلک همداسې وکړي. څه چې اسلام کې روا دي باید اسلام په لاره باندې لاړ شي، او خپله اقتصاد ته وګوري، خپل د زوم اقتصاد ته وګوري چې د وسې نه کېږي که نه کېږي.
ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورې مړه شي.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ: shafaqn@rferl.org. الله مو مل شه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د کوچني اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خوښۍ تیرې کړې وي، نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې به په اختر کې د نجونو له ځینو اختریزو دودونو خبر شو، او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډیری میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي او تفریح نه کوي. د خبرونې په دویمه برخه کې له یوې ډوډۍ پخوونکې یا نانوایی میرمنې سره غږېدلی یو چې نورو میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خطرمنو اوریدونکو، که څه هم دا اختر ډیری دودونه سره ورته دي، خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې څه ناڅه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبې او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځئ لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم می یاسمین ده د لغمان ولایت اوسیدونکې ما په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونې هغه نکریزونه چې ګټه اخلي هغه چې لاسونه پسترکي پاڼې نکریزي بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تر څو هغه نکریزې میده شي وړه شي بیا نو چې هغه مازیګر نه دا نکریزې لمدې کړي کله شپه سي ښځې سره ټولې راغونډې شي نجونې نکریزې یو بل تک دي مثلا ځینې وخت هغه د اختر ټکۍ سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي دویمه ورځ او درېمه ورځ د اختر ښځه ځانګړی شوې ده خپل خپلوانو کرځي ځانګړی میله ورتنۍ خو ډیری وخت په مهترلام بابا کې چې کومه میله جوړیږي هلته بیا ښځې د خپلو خاوندانو سره د خپلو کورنیو سره راځي هغه زیارت ته ورځي هلته هم یو میله جوړوي بیا د څو کلو نجونې سره یو ځای کېږي راځي یو لوی باغ هلته ټالونه جوړوي که نجونې په ټال کې کښېني نو هغه چې میله ډېره زیاته اوږده وي تر مازدیګره پورې یو بل خاندي دغه ټال وي او بیا هلته خواړه یو ځای پخایی عمل تیوز ټول سره گینی اخری
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم بامیان کې په عادي راول ای تجلیل کوي د یو بل کور ته تاګر راته کوي دغه معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې دغه خامګدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر بسر کې لسن څخه ګندي او ملزایو دغه نزدیک ملزایو ته ځي لکه بند امیر بند پنیر د بل بندونه چشته دي ملزایو ته ځي دلته ځي او میلې کوي له خپل کوچنیانو سره یو خوړه دی چې بوسراک نوم ورکې ویلا خمیر څخه دغه یو ګرد ګرد جوړوي او له ډیره خواږه خوره دی هغه ته یې کوي او بل سره خوري
کوچان غوسی په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي ګیز راجک سي روزي موزي ماته کې اختر وکي اتي رمي رنگي کې رواني کالم سي خي بیا راو خو د اختر په ورځ واغوند سي په خو مزلو رواني کاج واغوند ځکه روان نن واړو سبا اختر اختر تیر کو بیا بیرته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د خپل کور کې وکاتي سو
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اختر خوښي نه لمانځي پاکې جامې نه اغوندي تفریح نه کوي ان خپلو نږدې خپلوانو کره هم نه ځي د خوست اوسیدونکي شبنم وایي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای
په خوست کې خو ښځې بیچاره د هېڅ شي نه خوند نه شي اخیستک بس ټوله ورځ کارونه دي نو بس د سړیو خدمت ده بس ښځې داسې زندګي نه لري چې ته وایې چې داسې ښه ارامه زندګي لري غواوې دي چرګې دي مشکلات یې ډېر دي که پلرګنۍ ته لاړه شي هغې ځای نه ازاده ګرځېدی شي که خورګنۍ کې وي ازاد نه شي ګرځېدی او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته ازاده وګرځې بس په کور کې که جینکۍ وي هغه ګرځي هغې ته اجازه شته خو چې د کومو ودونه کړې وي دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ته داسې چکر دپاره یا تفریح دپاره چېرته ډېر سړی مایوسه شي لاړ شي بس کوټې کې کښېنه ښه ډېر وژاړه څوک دي ولاکه په کیسه کې هم څوک نه دي چې ژاړي وده ژاړي خپله بچه شي بس نجونتوب کې داسې وي چې خپل مور وي خپل پلار وي خپل ورونه خویندې وي هغه مور پلار خو بیا ډېر مهربانه وي
د پکتیا اوسیدونکي شازی هم وایي په پکتیا کې میرمنې د اختر اوله او دویمه ورځ نه لمانځي ځکه چې دوی ډېرې مصروفه وي او پاکې جامې هم نه اغوندي
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دومه ورځ ښځې اختر نه تشلیلي ځکه دوی مصروف وي هر یو کور ته سات په سات مېلمانه ورځي یو کورنه چې مېلمانه خلاص وي بل کور ته ورځي بل کورنه چې مېلمانه خلاص وي بل کور ته ورځي بیا د اختر په دومه ورځ چې مازدیګر ټایم وي له ښځو ته ټایم پیدا سي یا د اختر په درېیمه ورځ دوی بیا سره راغونډېږي د یو څو ښځې سره یو ځای سي د یو خپلوان کره لاړ سي یا یو همسایه کره لاړ سي بیا د هغه همسایه ښځې ورسره یو ځای سي د بل همسایه کره لاړ سي یعنې داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تجلیلي چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه و اختری چې دوی یو بل کره ځي بلې هغه دوه ورځ نور بیا ښځې سره چې یو بلیکسه په خپل منځو کې د اختر لمانځي دغه ښځه چې په اشپزخانې مسؤولې اشپزخانه کار کوي هغه خو اتمن کالي نه بدلي نور څه د پیغلې جینکیانې یا ماشومان څه کالي بدل کړي دا خو ته خو هغه د کور اصلي ښځه هغه کالي نه بدلي ځکه مصروف وي کله چې کار خلاص وي او خپله بیا راسي او اختر لمانځلو ته بیا کره سي هغه وخت کې بیا دوی له خپل ځان ته ورسېږي او کالي بدل کړي بیا هغه وخت کې د دوی اصلي اختر شروع سي
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنې هم لکه د نارینه و په څیر باید اختر ولمانځي ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښۍ لمانځو همداسې زنانه هم باید خوښۍ ولمانځي. په ډېرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه یې اختر لمانځي، دغه زنانه نارینهو ته پاکې جامې رااخلي، د هغوی خدمتونه کوي. ولکه خپل حالت یې وګوري نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه. یعنې دوی هم د الله بندګانې دي، دوی مسلمانانې دي، دوی عبادتونه کړي دي، دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د لمانځنې حق لري په کومه اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښیو د خوشحالیو د لمانځنې حق لري. دوی کولی شي چې پاکې ښایسته جامې واغوندي، تنها هغوی د کورونو د خدمت په خاطر نه چې دوی به خامخا یوازې مېلمنو ته شینه تیاروي، مېلمنو ته به خوراکونه تیاروي، د کور افرادو ته به خوراکونه تیاروي، خپلې به نه به خوشحالۍ لمانځي، نه به خوښۍ لمانځي، نه به اختر کوي، بلکې دوی هم د اختر د لمانځنې حق لري. او حتی دوی کره به دوستان راځي، دوی به خپلو خپلوانو کره ځي، دوی به خپلو دوستانو ته ځي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوښي د میرمنو لپاره ډېر اړینه بولي او وایي چې د رخصتیو په ورځو کې باید میرمنې په کافي اندازه تفریح او خوښي وکړي.
تفریح او ژوند کې بدلون هر چاته ضروری ده. په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه و ډیر تفریح ته ضرورت لري. په دې چې دوی ځینې میرمنې خودي چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي، هم د کور کارونه کوي، او هغوی چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي، د هغوی جنجالونه هم ډیر وي. زما په نظر دوی ته تفریح تر نرانو زیات ضروری ده. البته تفریح داسې کوم شوقي شی نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه، که نه ونه شو پروانه. تفریح ډیره ضروری ده د انسان د بدنی او ذهنی سلامتیا لپاره. خو اوس چې زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي، وظیفې لري، همدغه درې ورځې رخصتۍ د هغویم دي او د نارینه هم، نو باید چې عدالت مراعت شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلۍ زمینه مساعده شي.
نوخه خبر داده چې اختر او نورې د خوشحالۍ ورځې په ګډه او خوښۍ سره ولمانځو، له یو بل سره همکاري وکړو، او تر ټولو مهمه خبره داده چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه برخه کې له بی بی ګولی سره چې په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوایی جوړه کړې او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده غږیدلیو. میرمن بی بی ګول وایي مخکې له دې نه چې دا نانوایی جوړه کړي، د دې اقتصاد هم ډیر ضعیفه و. خاوند کار نه لره او دې ته و ماشومان ور په غاړه و، نو دې په خپل زیار او د ګاونډیو په مرسته دا نانوایی جوړه کړه. لومړی دې په خپله پکې کار کاوه او له همدې پیسو نه یې ځان ته کور واخیسته. اولادونه یې تحصیل وکړ او اقتصاد یې پیاوړی شو. خو دا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار یې نورو میرمنو ته پرېښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي. میرمن بی بی ګوله وایي دا نانوایی له پخوا نه د دوی په سیمه کې موجوده وه، خو دا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه، نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
دا خو 15 کاله مخکې دا نانبایی چې وخت مجاهد راغلی و، نو نانباییګانې ټولې بندې شوې، نوې نانبایی بیا دا نانبایی په دستهجمین د بلاک څلوېښتو کورو په مونږ خپل بلاک ته نانبایی جوړه کړه. دا چې جوړه کړل هلته بیا نانبایی کېنه او نانبایی به ډوډۍ مونږ ته پخوله. بیا ورانه شوله، هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایستهکړي چې دا نانبایی دې ایسته شي چې دود راځي دسې کېږي دسې. خلکو ته مې وویل دغه مشتریانو چې ډوډۍ پخوله، ما ویل مالکه تاسو د تناره ډوډۍ خورئ او دلته نږدې تاسو ته موید کېنې نانبایی، نو تاسو پیسې واچوئ، یو څه پیسې تاسې کړئ، یو څه به زه کوم، دا نانبایی به جوړه کړم، فعال به یې کړم، یو مسلمان به پکې کښېني، ډوډۍ به پخې، پرده به یې وشي. بیا هماغه وشي پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا جیر بیرته صحیح جوړه کړه، نانبایی هم پکې کښېنولې ده.
میرمن بی بی ګل د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي، آن ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي.
ډېرو نانبایانو مسې چې کېنولیم دي، درې کاله څلور کاله پنځه کاله ډوډۍ پکې پخ کړې ده، خیر رسېدلی ده، دعا یې کړي دي، ډېرې دعا چې یوې کور پکې واخیست. پاکستان نه راغلی وه، ډېر بېچارهګان غریبان و، عیلداره چوچهداره مه ډېره هغه زیاتي چې راغله دلته چې وویلې داسې چل ده، نانبایی کې مونږ کېنولو، مونږ زه کېنه ډوډۍ دې پخوه، ډوډۍ مې خولمدولو، ډوډۍ مې خرڅوله، کلچه یې مې اخیسته، نام خدا پکې په دستي نمره واخیسته، په کوتل کې د کور خاونده شو، د ژوند خاونده شو. دې بیا همداسې بله وه کونډه وه، پ ډوډۍ پخولې آره سلور کالا دری کالا دا تکار کړه.
بی بی ګول وایي دا کله کله له میرمنو سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنۍ ژوند په اړه نیکې مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلاتی چې اده سیا مې ګور د سدا یا مې مثلا میړه د سدا بیا موږ ورته د سلاره ورخی ورته چې د خدای په لار برابرې ته چې خیر دا ته مشره ته لوی چې رئیس ته فامیل کې نشي وړو کې پس کې شي ته هغه شای چې هغه مثلا د تانه غواړي او په تا باندې هغه کوي چې یو خبره تیره کې بیا هغه کشر ته د تا خبره باید تیره کې ته خپل په منځ کې دا مشوره حل کوي د رئیس ته مشره ته رئیس ته چې خیر شي ټول کېږي یو داسې مشوره داسې خیر خبره په منځ کو چا تا هم خو خیر هم دی خو دسه نه کو چې ته درګه دا هو دا انګور دې را دسه دا او دا دسه دا شاین ورته نو وای په سملار دا خبر هم کړی نور پس چې ورنی چې په یو خو دې خیر خبر هم کړی په منځ کې
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بې وزلو خلکو سره مرسته وکړو او کولای شو په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړو په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 14 یو بیا هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.